تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 28 صفحه څخه پایل تر 10 صفحه پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپل سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړي دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایو چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې 15 ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې 6 او د هایدروجنونو شمېر یې 14 ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شکو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر یې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو خپل داسې تر سره کولای شو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم A N E د ورستاری په ایواز کې د A د E N E ورستاری چې خپل د الکینونو لپاره او د خپل د Y N E ورستاری بیا د الکینونو په نومولو کې موږ تاسو کولای شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه کړو لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ تاسو وینو د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکې لري او نامګذاري موږ تاسو ویل چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ تاسو دلته مثال ایتان دی د ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي الکینونه چې دي خپل د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولای شو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په دلودلو سره د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي چې خپل الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولای شو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپل د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپل د الکینونو عمومي فورمول د سی ان H2N چې په دې فرمول کې موږ او تاسو کولای شو چې N ته قیمتونه ورکو یعنی د N ته قیمت ورکول سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2N پر اساس به موږ او تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپل دوه اټومه کاربون لري او په همدې ترتیب کچیرې موږ او تاسو په دې فرمول کې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي کچیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فرمول موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې کچیرې دوه ایواز کو په دې عمومي فرمول کې ان قیمت دوه د ترتیب یا لیکو چې اچ خپل فرمول کې لرو دوه هم په همدې ترتیب فرمول کې لرو صرف د ان پر ځای باندې دلته وازه کوو کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کیږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه د دوه په دوه کې مساوي کیږي په څلور سره نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړو د دې عمومي فرمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونیدا د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تیر لوست کې باس کړي خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ور باندې کوو داسې چې خپل د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کې راځو په زنځیر کې د کاربونونو د شمیر نمبر هغه خاصه خپایله وو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي کچیرې د مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبو نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یو دوه ګونې اړیکه هم وجود لري دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره گذاري وکړو شماره گذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکه نږدې اوسي، نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونې اړیکې نږدې ده. د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه چماره ګذاري چې کله اوسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونې اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږ زنځیر د اټومونو شمېر ورته چې مثال ټول اټومونو شمېر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا، هیګزا، بیوتان یا هم مثال دیکا، نونان، لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ایو کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي، نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي، نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه، اور زنځیر انتخاب سو، نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پنتان ده، صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پنتین، یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین، داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. دو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمېر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي، یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلېږي تر څلورو پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمېرې دوه دی، د دوه څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کېږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړېږي، یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمېر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي، او که چیرې د کاربون د اټومونو شمېر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي، او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. لازو ګرانو زده کوونکو، د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمالېږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کېږي او د پولي ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولي میرایزیشن په نوم سره هم یادېږي، چې خپله په لاتیني ژبه کښې پولي د څو یا د ډېرو په معنا سره ده. او له پولي ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کېږي، لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولي ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال، د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ګرانو څوکونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت منده بیاستې. زه دیانا صلحی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو څوکونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلی، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنې دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوت زیاته ده، او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې، او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم، ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزوری دي نسبت و چا ته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دی نسبت جامداتو ته د مایع دی، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د دوی د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د ګازاتو ته چټک دی، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څو مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مایاتو او ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو، چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د ګازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنې په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنې په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د ګازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتي نسبت ګازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنې د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د ګازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د ګازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د ګازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایا چې دی سطح کشش لري د یوې مایع مل د خپل سطح د کموالي لپاره د سطح کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایا چې دی نسبت ګازاتو ته د دوی خپرېدل چې دی د خپرېدلو په پرتله چټک دي او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د ګازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او د ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایعاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایعاتو د براس فشار دی چې د مایعاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپله براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایعاتو څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې د جامدات او د ګازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري او په مقابل کې یې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی ګازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خوب دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپیژنو، بړاس یې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلیدل په ګاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایعاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایعاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې کله چې د مایع د بخار فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي د ایشېدلو په نوم سره یادیږي، یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده په کښې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اټموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اټموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابرېږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي، یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي. په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سرپټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سرپټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سرپټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هماغه کچه په سرپټو لوښو کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سرلوڅ لوښو کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویله، راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګران زده کوونکو، کچیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو کچیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، کچیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګوني حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې، داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر څه کیږي؟ رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات کوم چې د یو ماده باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي، د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو، او کرستلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي، چې دا خپله یوه جامد مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدله سو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده، د هغوی د ویلې کېدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتېږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجې پورې لوړیږي، او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسېږي، بړاس حالت ته اوړي، چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي، او په عین وخت کښې بیرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي، د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي، چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي، چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کېدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامده ماده یا هم یا مایع او یو له بل سره دوی چیش سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي، چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي، د دې پروسې لورې ښي خواته دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې وینئ، او بیرته په دې حالت کښې دوی چیش کیږي؟ کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي، د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو، دې سره برابر دوی بیرته چیش کیږي؟ کین لور ته دوام پیدا کوي، او دوی بیرته ویلې کیږي، لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل سو، ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلیدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو، یعنی دغه عملیه ده چې د موادو جامد حالت د مایع او د ګاز حالت په شان د بړاس فشار لري. څرنګه چې په جامداتو کښې د مالیکولونو ترمنځ د کشولو قوه غښتلې ده، پر دې بنسټ د جامداتو بړاس هم ډېر لږ دی. نو ځکه د تودوخې هغه درجه چې یو مایع په جامد باندې تبدیل شي عبارت د انجماد یا د کنګل کېدو څخه دی، او د که چیرې یوه جامد ماده مستقیما په ګاز باندې تبدیل شي عبارت تسعید څخه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د لوست او د ارزونې برخې ته رالو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به هغوی ته دقیق ځواب ورکړئ. لومړی سوال، مایعات په څو درجو کښې په جوش راځي. دوهم سوال، د مایعاتو خپرېدل نسبت ګازاتو ته تشریح کړئ. او درېیم سوال، د مایعاتو هغه درې عمومي خواص ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
لرلرلر تماشه